بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1400 لمریز کال د غویې یا سور د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1442 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 14 او د 2018 میلادي کال د مۍ له 8 نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران، ازبکستان او ترکمنستان د درې اړخیزو ملګرتیاو د سند د لاسلیک دا په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د قرآن پلوشي نومې اونیز پروګرام اوریدلی شي، او دغه راز د خبرونې په پای کې د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت د نن ورځې ځانګړی مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي سایټ باندې وروستي تازه خبرونه، راپورونه، مرکه او دغه راز نور سیاسي، مذهبي او فرهنګي مطلبونه هم لیدلی او کتلی شئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم د سهار 8 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د فلسطین د مقاومت او انتفاضې شغلې به هیڅکله هم خاموشي نشي. ایران په ویاړ سره د فلسطین ملت تر څنګ ولاړ دی. له جنرال قمر جاوید باجوه وروسته د پاکستان لومړی وزیر هم نن عربستان ته ځي. او د یمن انصار الله ولسی غورځنګ درست خلک د امریکا او سیونیستي رژیم د جوړو شوو شیانو بایکاټولو ته وبلل. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شان د مې وروسته د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او مطبوعاتي دفتر بېګا د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه ورځ له فلسطینه په ملاتړ کې د اسلامي نړۍ د وحدت یوه ځلا بللی او ویلي دي د فلسطین د ملت انتفاضه او مقاومت به غلی نه شي. په دغه اعلامې کې راغلی دي د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمیني لخوا د قدس د نړیوالې ورځې د نومولو او د فلسطین د نجات د نظریې د وړاندې کولو څه د پاسه څلور لسیزې تیریږي، چې د فلسطین د ملت په چغې کې تانده او مقاومتي روحیه اچولی او اوس یې د ځان د دفاع لپاره فلسطینیانو په لاس کې له کاڼو سره سره غاخ ماتونکي وسله هم په لاس کړې ده. همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ هم د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی، فلسطین د اسلامي نړۍ او د نړۍ د ازادي غواړو ملتونو په یوې جدي غوښتنې او د ورځې په موضوع بدل شوی دی. په دغه اعلامیه کې راغلی دي د حضرت امام خمیني په تدبیر او پوهې سره فلسطین موضوع په هغه لور روانه شوی څو د خپلو اربابانو په څیر د سیمې د سرکش او یاغي جنایتکار رژیم ټغر ټول شي. همدارز د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باخر قالیباف هم د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ټینګار کړی، نن سبا په سیمه او فلسطین کې د قدرت پر تله کول د مقاومتي چورلیز په ګټه دي، چې دا د فلسطین ملت لا بل هر وخت زیات خپل نهایي او ایډیل ګام ته نږدې کولی شي. ښاغلی قالیباف ویلي دي د فلسطیني ډلو ترمنځ وحدت او مقاومت لا غاصب او ماشوم وجون کې واشي سیونیست رژیم سره په مبارزه کې د فلسطین د ولس یوازینی ټاکنه ده، او سیونیستان هیڅکله هم بشري حقوق او ډیموکراټیک اصول نه درک کوي. همدار از د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم پرو نو وخت د قدس د نړیوال ورځ په درشل کې خپل ټولنیز پیغام کې لا فلسطین سره د نړیوال پیوستون ضرورت یاد کړي او ټینګار یې کړي ایران په ویاړ سره د فلسطینی ملت ترڅنګ درېدلې ده. همدار از په قوم کې دستر و دینی مراجع او لاخوا په جلا جلا اعلامیو کې د قدس د نړیوال ورځ په مناسبت د دې خبرې په کولو سره چې قدس د اسلامي نړۍ د زړه ټوټه او اسرائیل د سیمې یو سراتنی دانه ده ویلې دي. سیونیستي رژیم د خپل ژوند وروستۍ اصلګي اخلي. په دغو اعلامیو کې ویل شوي دي پر درستو مسلمانانو واجبه او لازمه ده له دغه ناروا او وحشي ډوله رژیم خپل کرکه او نفرت نندارې ته وړاندې کړي او له قدس شریف ملاتړ وکړي او لازمه ده د نړۍ ازادي غواړي ملتونه په پیوستون او اتحاد سره دا سیهونیست وحشي رژیم ژوند پای ته ورسوي او د فلسطین د ولس په خپلو رایو سره یو تکیه لرونکی هوا خپلواکه حکومت جوړ کړي. د ایران د مرستیال خارجه وزیر او د اټمي خبرو اترو د مرکزي ټیم مشر عباس عراقچی په دې خبرې په ټینګار سره چې هیله من یو په لنډ وخت کې مسلې انجام ته ورسول شو ویلي دي. په اټمي خبرو اترو کې لومړیتوب د ایران د ملت د ګټو تامیني ده. ښاغلی عباس عراقچی بیګا د اټمي انرژي د نړیوال اژانس له مشر رافایل ګروسی سره لیدو کتو وروسته ویلي د جمیله سهار څخه به د جامع نړیوال اټمي موافقې د لورو د ګډ کمیشن غونډې بیرته پیل شي او دا په ویانا کې د خبرو اترو څلورم پړاو دی او موږ به هغه بهیر ته چې په مخ کې درو پړاوونو کې مو پیل کړی و دوام ورکړو. د ایران مرستیال خارجه وزیر ویلي په وړاندې اوږده لاره ده او هیڅکله نه کیږي چې د دې لپاره کوم مهالویش وټاکل او یا اټکل کړی شي او وغواړو ورته وخت وټاکو نو دا حقیقت پاله خبره نه ده. د ایران اټمي مرکزي ټیم د جامع نړیوال اټمي موافقې د ګډ کمیشن د خبرو اترو په څلورم پړاو کې د ګډون لپاره پرون وخت د آسټریا پلازمېنې ویانا ته رسیدلې او ټاکل شوې ده د ګډ کمیشن د غونډې نوې پړاو نن په ویانا کې ترسره شي. همدارز د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل هم بیګا په لندن کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د خارجه وزیرانو له غونډې وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ویانا کې د جامع نړیوالې اټمي موافقې د هیاله فرصته د استفادې په زور ټینګار کړی او هیلې درلودلې د ګډ کمیشن په کېدونکې ناستې کې به جامع نړیوالې اټمي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا او د دغې موافقې د بشپړ او اغېز شیندونکې اجرا په اړه هم غوره خبرې وشي. همداراز جوزف بورل د امریکا او انګلستان له خارجه وزیرانو سره هم جلا جلا لیده کته کړي دي. په افغانستان کې شخړې او جنگ جګړې او مغراز اوج ته پر رسیدا دي. داسې کوم ورځ نشته چې په دغه هیواد کې د لسګونو کسانو وینه توی نشي. زمونږ خبریال هم په ننګرهار کې د وروستیو پیښو په اړه یو راپور لري چې په دې شیبو کې په ګډه سره اورو.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش ډلې د خاري شبکې درې غړي او د طالبانو مالی مسؤول ونیول شول. د ننګرهار د والي وین عطاوله خوګیاڼی وایي د ملي امنیت ادارې کارکوونکو په یو ځانګړي اقدام کې په جلال آباد ښار کې د داعش ډلې د خاري شبکې درې تنه غړي ونیول. د والي وان ول نیول شوو کسانو چې په خلو جرمونو اعتراف کړی په هدفي وژنو د مقناطیسي ماینونو ایښودلو د خلکو کورونو ته د لاسي بمونو ورغورځولو همدارنګه د خلکو د ګواښلو په جرمونو کې ککړ دي. نوموړي وویل نیول شوي کسان تر پوښتنو ګربېګونو لاندې دي او ضربه د وروستیو کړنو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. د ننګرهار د والي وین د غراز وویل د ملي امنیت ادارې کارکوونکو په یو بل ځانګړي اقدام کې د جلال آباد ښار په اووه مناحیه کې د وسلوالو طالبانو مالي مسؤول چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له یو میل کلاشینکوف یو میل تومانچې او څو سیټه موبایل ټلیفونونو سره یو ځای نیولی دی. د والي وین وویل له دې نیول شوي تن هم پوښتنې ګربېګنې روانې دي چې برخلیک به یې زر روښانه شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د فوج د عمومي قماندان جنرال باجوا وروسته د دغه هیواد لومړی وزیر هم نن عربستان ته روان دی. زموږ خبرې له اسلام آباد راپور کړ. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د مختلفو موضوعګانو په سر د اختلاف په دلیل د پاکستان او عربستان په اړیکو کې له یو کلن تاوتریخوالي وروسته خبري سرچینو بالاخره د ریاست د پاکستان د لومړی وزیر عمران خان د رسمي سفر د نهایي کې دا خبر ورکړی. د پاکستان خارجه وزیر او څو نور وزیران به له عمران خان سره په دغه سفر کې ملګرتیا وکړي. د پاکستان خارجه وزارت په یو اعلامیه کې د دې خبرې په کولو سره چې دغه سفر د عربستان د ولیعهد په بلنې سره ترسره کیږي ویلي دي. عمران خان به د عربستان له چارواکو سره په لیدو کتو کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پراختیا او د سیمیزو نړیوالو موضوعګانو په اړه خبرې ترې وکړي. له دې مخکې د پاکستان د فوج عمومي قمانده جنرال قمر جاوید باجوه او د مذهبونو د نږدېوالي په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاحکار طاهر اشرفي ریاست په سفر تللی دي او د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره یې لیده کته هم کړی دي. په همدا ورځو کې له عربستان او متحده عربي اماراتو سره د پاکستان اړیکې د قدس د نیواګر رژیم د په رسمیت نه پیژندنې کې د فارس خلیج د حوزې د دغو دوو هیوادونو په پل د پل نه کې خودلو په دلیل خړې پړې شوې چې همدغه موجود آل سعود رژیم او د اماراتو د غصې لامل شوې وه. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی حفیظ چودھری پرون د قدس د نړیوالې ورځې په درشل کې په اسلام آباد کې د سیاسي مطالعاتو د اکاډمۍ په ویډیو کانفرنس کې د فلسطینی مسلمانانو په نسل وژنې او په نیوکې ټاټوبو کې د سیونیست رژیم په جنایتونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، د سیونیستانو په جنایتونو سره د فلسطین د ملت هوډ او شجاعت نه لړزانه کیږي او بالاخره بریالیتوب د فلسطین په نصیب شي. او د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ رهبر عبدالمالک بدرالدین الحوثی وړاندیز کړی چې د فلسطین له ملت سره د مرستې لپاره د درست خلک د امریکا او سیونیست رژیم جوړ شوي شیان بایکاټ کړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت اوریدونکو، اوس هم د ایران، ازبکستان او ترکمنستان د درې اړخیزي ملګرتیا د سند لاسلیک کیدا په باب تبصره دراورو. د ایران اسلامی جمهوریت، ازبکستان او ترکمنستان د ترانزیت او ترانسپورت د چارواکو درې اړخیز غونډو د ترسره کیدا د بهیر په مثبت بللو سره د درو هیوادونو د ګډي ترانزیټي ملګرتیا په زمینه کې یو بل مثبت ګام بللی. د نوموړو هیوادونو استازو د غونډې په پای کې د ملګرتیا یو سند لاسلیک کړی دی. د ایران، ازبکستان او ترکمنستان استازو په دغه ویډیو غونډې کې همداراز د ازبکستان، ترکمنستان، ایران او عمان کوریډور له لارې د ازمایښتي او ګاډي تګ راتګ، ریل ګاډي تګ راتګ د منظمولو په زمینه کې چې د اشکاباد په تفاهم لیک مشهور شوی دی ځانګړی پام درلود. د ایران او مرکزي آسیا جمهوریتونو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې ترسره کیده د دغه حوزې د هیوادونو لپاره ډیر اهمیت لري. له ایران سره د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو ترانزیټي ملګرتیاوي له انزوا د دغه هیوادونو د وستلو په ترڅ کې له ایران سره د دغه هیوادونو ملګرتیاوي له مخکې زیاتې پیاوړې شوې دي. په دغه شرایطو کې دغه حقیقت باید له نظره لري و نه ساتو چې په منځنۍ آسیا کې د اسلامي ایران یو مهم هدف ازبکستان دی. ازبکستان د جیو پولیټیکی نظر د مرکزی آسیا په مینس کې دی او په دغه سیمې او همداراز افغانستان سره گاونډي هیواد دی. ازبکستان دغه راز د منځنۍ آسیا تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد هم دی. د دې په ترڅ کې چې د ازبکستان خلک د تاجکستان خلکو په شان لا تاریخي او کلتوري نظر ډیر نږدې دي. په وروستیو کلونو کې ایران او ازبکستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو مخ پر ودې بهیر تجربه کړی دی. د منځنۍ آسیا د مسلو ډېرې کارپیژان دي د دغې سیمې په هیوادونو کې. د ایران د شتون په اهمیت په ټینګار سره د ایران سیاسي او اقتصادي شتون د دغو هیوادونو د ګټو او ملي امنیت د تامینولو او ساتلو کې ګڼي. دا مثال په توګه د ترانسپورټ او ترانزیټ کارپیژان د عنایت الله یزدانی په یوې مرکې کې د دې خبرې په کولو سره چې د شوروي له دړې وړې کېده او د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو په شان د هیوادونو له جوړېدا وروسته ایران د کلتوري، تاریخي او مذهبي ځانګړنو په دلیل په هغو لومړنیو هیوادونو کې شامل و چې د دغو هیوادونو په رسمیت پیژندلو سربېره یې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ارتباط ټینګ کړ. دغه کار پیژندې همدارس په منځنۍ آسیا کې د ایران د شتون د اهمیت په اړه ویلي دي. دغه سیمې کې د ایران د شتون اهمیت د ایران لپاره د منځنۍ آسیا د امنیتي، اقتصادي او سیاسي ګټو په چوکاټ کې تعریف کیږي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. Thank you.
د تاریخ پاڼه.
ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنه. عزیزانو، ستاسو د تاتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله دا اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1442 هجري قمري کال د روژې د مبارک میاشتې له 24 او د 2021 میلادي کال د می له 8 نیټې سره برابره ده. وسوه 2 کاله پخوا د 1400 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په 24 نیټه د ایران یو لوی طبیب، ریاضی پوه، ستور پیژاند یو فیلسوف ډاکټر قطب الدین شیرازی د ایران په یوه شمالي لویدیځ خار تبریز وفات شو. هغه د هغه وخت د یوه نامتو متفکر خواجه نصیر الدین طوسی شاګرد و. قطب الدین هغه کس و چې د شنې زرغونې او د هغې د جوړېدا د څرنګوالي په باب یې څېړنې وکړې او د دې په اکله یې علمي تفسیر هم ترلاسه کړ. قطب الدین شیرازی همداراز د منطق، عرفان او داسې په څېر علمونه د هغه وخت له مشهورو پوهانو زده کړل. هغه د طب د علم په زده کولو کې هم ډیره هڅه وکړه او تر کلونو پورې د شیراز په روغتون کې په طبابت او د ناروغانو په درملنې بوخت و. قطب الدین شیرازی په طب، حکمت، ریاضی او نجوم کې ډیر زیات کتابونه لیکلي دي، چې له هغو څخه په طب کې د ابن سینا د قانون په کلیاتو شرح، د اوکلیدوس د تحریر ترجمه، د خواجه نصیر الدین طوسی اثر او په نجومو او ستور پیژندنې کې نهایت الادراک فی درایت الافلاک ته اشاره کولای شو. یو سل 3 کاله پخوا د 1880 میلادي کال د می په 8 نیټه د افریقا په لویه وچ کې پر زیمبابوې د انګریز استعمارګر حکومت تیری پیل شو. د زیمبابوې د نیواک پلانونکی او اجرا کوونکی د سیسیل رودز په نوم یو انګریز سوداګر او سیاستوال و چې په دغه ټاټوبي کې د انګلستان جنوبي افریقایي شرکت جوړ کړ او پراختیا یې ورکړه. رودز د انګلستان پوځیانو په مرسته سره په زرګونو تور پوستې ووژل او ډېرې ونیول، تر دې چې ټوله زیمبابوې ونیوله او په خپل نوم یې دغه ټاټوبی رودزیا ونوماوه. د انګلستان دغه مستعمرې د سپین پوستو له واکمنانو او استعمارګرانو سره د تور پوستو د کلونو مبارزو په اثر کې په 1980 میلادي کال کې خپلواکي ترلاسه کړه او زیمبابوې ونمول شوه. یو سل 6 کاله مخکې د 1816 میلادي کال د اگست په 8 نیټه یو هندي فیلسوف، لیکوال او نامتو شاعر رابیندرنات ټاګور دنیا ته راغی. هغه له ورکوالي څخه شعر ویلو ته مخه کړه او په 18 کلنۍ کې د رسېدو مخکې له 2000 بیتونو نه زیات شعرونه وویل. ټاګور په 14 کلنۍ کې د حقوقو په څانګه کې د تحصیل لپاره انګلستان ته ولاړ او په همدې وخت کې هم د انګلیسي شاعرانو په اړه څېړنه پیل کړه. هغه 1900 میلادي کال کې په هندوستان کې د صلح کور بنیاد کې خودل او په دغه شونځي کې د ښوونې او روزنې په اړه خپل ټول نظریات د عمل پړاو ته داخل، یعنی عملي کړل. دغه شونځي پس له 60 کالو په پوهنتون بدل شو. ټاګور د لیکوالۍ په اړه خپل ځانګړې رودې درلودلې چې په هغه کې فلسفي او مذهبي مفکورې د 50 د لطیفو صفتونو سره اخشل شوي دي. هغه د هند د ټولو پخوانۍ ادبي آثارو او په ځانګړې توګه له سانسکریت څخه استفاده او اقتباس کړی او د هغه آثار په درس هند کې دود شو. ټاګور د خپل عمر په بهیر کې 3000 سندرې او ترانې ویلي او 6 کتابونه خپاره کړي دي. مقالې، اوږدې کیسې، واز او نصیحتونه او ډېرې فلمنامې هم په یادګار پرې ایښي دي. قربانی، پادشاه او ملکه، زورق طلایی د هغه له آثارو څخه دي. همدارنګه د هغه د گیتانجالی دیوان نړیوال شهرت لري. د ټاګور د منصور و آثارو څخه چې د هغه د فلسفه بیانونکي او د ټولو زړه راښکونکي اثر د هغه د بهرنۍ لیکنو ټولګه ده چې په 1921 میلادي کال کې خپور شو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو او قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو او نیکو پرزوینو په وړاندې کولو سره اوس هم هیلمن یو چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه خوشی شوي وي. د خدای په فضل د زخرف د مبارک سورې 28 آیت رسیدلی وو. دوستانو نن غواړو د دغه سورې له 3 تر 9 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو، په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولري. یادونه ضروري ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. راځئ چې په سر کې د زخرف د مبارکې سورې 3 او 4 آیتونو تلاوت ته غوږ شو چې لوی خدای داسې فرمایي:
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
او کله چې عیسی لخکاره دلیلونو سره راغې وی ویل: اے بنی اسرائیلو، یقینا ما تاسو ته حکم راوړی دی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته ځنې هغه احکام بیان کړم چې پکې اختلاف کوي، نو تاسو له الله نه وویریږي او زما اطاعت وکړي. بېشکه همدا الله زما رب دی او ستاسو رب دی، نو تاسو د دې عبادت کوي دغه نیغه لاره ده.
عزیزانو، په تیر پروګرام کې د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې د مسیحیانو غلط نظر ته اشاره وشوه چې حضرت عیسی به یې د خدای زوی ګاڼه او د هغه پرستش به یې کاوه. دا آیتونه د هغه حضرت د بلنې د محتوا په اکله دی او فرمایي: مسیح هم د نورو پیغمبرانو په شان ځینې معجزې وړاندې کړې چې د هغه په حقانیت او د رسالت د ادعا په صداقت دلیل وي. هغه به خلک حکمت ته بلل، یعنی حق عقیده به یې د سم منطق پر اساس بیانولی چې ټول پوه شي او ومني، او په فکر او عقیده کې له هر ډول بیلاری خوندی پاتې شي. البته حکمت د عمل په میدان کې هم وي او د انسان اخلاق پاک او مضبوطوي چې له رزالتونو ډډه وکړي او په فضیلتونو وپسلول شي. طبیعي ده چې په مختلفو موضوعاتو کې د خلکو د اختلافاتو په اکله هم د حکمت په اساس قضاوت کولای او یو سم او د دفاع وړ حکم وړاندې کولای شو. د دغو آیتونو په دوام کې حضرت عیسی د دې لپاره چې د خپل معبود والی په هکله هر ډول ادعا رد کړي وایي: بېله شکه خدای زما استاسو پالونکی دی. هغه حضرت په دې تعبیر سره څرګندوي چې زه او تاسو یو شان یو او پروردګار مو یو دی. زه هم ستاسو په شان په ټولو وجودي اړخونو کې خالق او مدبر ته اړتیا لرم. هغه زما لارښود دی، هغه د ټولو پالونکی دی. یوازې د هغه عبادت کوئ او بل څوک د عبادت لایق نه دی. حضرت عیسی د خپلو خبرو په تکمیل کې فرمایي: نیغه او سمه لاره همهغه د پروردګار د عبودیت او بندګۍ لاره ده، هغه لاره چې پکې هیڅ ډول کوژوالی او کجی نشته.
عزیزانو، د زخرف د مبارکې سورې د درې شپېتمو او څلور شپېتمو آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر مو واورېده. له دغو آیتونو درې درسونه درته وړاندې کوو. اول، د پیغمبرانو بلنه د حکمت او روښانه دلیلونو په اساس وه چې خلک وکړی شي په سم عقل او فکر سره د هغې په صحیحوالي یا غلطوالي پوه شي. دویم، د دینی او ټولنیزو اختلافاتو د لرې کولو لاره د خدای د عزتمنو پیغمبرانو تعلیماتو ته جار وتل او له ګوندي او شخصي ګټو او سلیقو ډډه کول دي. دریم، د حضرت عیسی مسیح تر ټولو اصلي پیغام د یو خدای منلو ته د انسان بلل دي. پرستش او عبادت یوازې له هغه چا سره مخصوص دی چې د چارو تدبیر یې په لاس کې دی، او بې له خدایه د هر چا او هر څیز پرستش ګمراهي ده. نو بې له هغه هیڅوک د عبادت لایق نه دی، که څه هم پیغمبر ولی نه وي او په معجزاتي ډول پیدا شوی وي. دوستانو، اوس هم د زخرف سورې له 15 تر 18 آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين.
نو د نصرانیانو دغه ډلې په خپل منځ کې سره مختلف شوې. نو د هغو کسانو لپاره چې ظلم یې کړی دی، د ډېرې دردونکې ورځې له عذابه هلاکت دی. دوی انتظار نه کوي مګر د قیامت چې په دوی به ناڅاپه راشي او دوی به نه پوهیږي. په دغې ورځې کې به خواږه یاران د دوی، زنې به د زنو نورو دښمنان وي غیر له متقیانو نه.
قدرمنو اوریدونکو، حضرت عیسی علیه السلام په بنی اسرائیلو کې په پیغمبرۍ مبعوث شو، خو ځینې بنی اسرائیلو دروغ وباله او د هغه پیغمبري یې ونه منله. د دې په مقابل کې ځینو کسانو د هغه په عقله غلو او مبالغه کوله. هغوی هغه د پیغمبرۍ له مقامه لوړ کړی او د خدایي مقام ته رساوه. هغه به یې خدای ګاڼه چې له آسمانه مځکې ته راغلی او د انسان په کالبود کې مجسم شوی دی. ځینو کسانو هغه له دریو اقنومونو یعنی خدایانو یو اقنوم ګاڼه. آخر د تثلیث یا دریو خدایانو عقیده د مسیحیت پر نړۍ غالبه شوه، او لکه څنګه چې نن یې ګورو اکثر مسیحیان په تثلیث قائل دي. د حضرت عیسی په اکله دغه افراط او تفرید په داسې حال کې و چې هغه ځان د خدای بنده باله او خلک یې یوازې د خدای پرستش ته بلل. نو ځکه آیت په دوام کې فرمایي: افسوس د هغه چا په حال چې ظلم یې وکړ او له نیغې لارې بې لارې شول. هغوی د نبوت په مقام ظلم وکړ او په قیامت کې به په دوژخ کې وي. هغوی د خدای په پیغمبر پورې د دغه شان ناروا و تورونو په تړلو سره څه تمه لري؟ آیا بې له هغه قیامته چې ناڅاپه راورسیږي او هغوی راونیسي بله تمه لري؟ هو، قیامت او مرګ به انسان داسې ناڅاپه رانیسي چې هغه به ورته بیخي تیار نه وي او ګمان به هم نه کوي چې مرګ او قیامت به یې راونیسي. له دغو آیتونو څرګندیږي چې د قیامت سخته او ځپونکې پیشه دوه ځانګړنې لري: یو ناڅاپه والی، او بل د خلکو راګیرېدل او ورته د تیارۍ نه درلودل. آیتونه بیا د قیامت په ستاینه کې فرمایي: هغه ورځ به غیر الهي پیوندونه او رشتې وشلیږي. هغه دوستان او خپلوان چې د ظلم، فساد او ګناه په لاره کې یو بل ته لاسونه ورکړي او دوستان دي، د یو بل دښمنان بشي. هر کس به بل د خپلې خوارۍ او ذلت ذمهوار ګڼي او ورته به ووایي: تا زه بې لارې کړم، دنیا دې راته ښکلې وبرېښوله، او له تا سره د دوستۍ او ناستې پاستې په وجه په دغه برخلیک اخته شوم. یوازې هغه کسان چې دوستی او دښمني د الهي ارزښتونو پر اساس دی، په قیامت کې به یې دوستي دوام مومي او په لعن تعن دښمنۍ او بد رد ویلو به نه بدلیږي. دې ته په پام سره چې د پرهیزګارانو دوستي د تلپاتې ارزښتونو پر اساس برابره شوې، نو دغه پیوند همیشنی دی. البته د دغو دوستیو پرباره نتیجې به په قیامت کې نور هم څرګندې شي.
محترمو، له دغو آیتونو دا درسونه زده کوو: یو، د قیامت راتګ ناڅاپي دی، وخت یې هیچا حتی پیغمبرانو ته هم نه دی معلوم، او علم یې یوازې له خدای سره دی. دویم، دنیاوي پیوندونه که د اخروي معیارونو په اساس نه وي، په قیامت کې به په دښمنۍ بدلیږي. دریم، له ایماندارو سره دوستي تلپاتې او همیشنۍ ده، له نورو سره د دوستۍ په پوټه چې ناپایداره او بې باوره ده. اوس هم د زخرف سورې اته شپیتم او نه شپیتم آیتونو ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای فرمایي:
فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
اے زما بندگانو، نن ورځ په تاسو ویرا نشتا او نه به تاسو غمجن کیږئ. هغه کسان چې زموږ په آیتونو یې ایمان راوړی دی او دوی مسلمانان وو.
قدرمنو اوریدونکو، په دې نړۍ کې پرهیزګاران له اعتقادي نظره له پیاوړي او ټینګ ایمانه برخمن دي، او له عملي لحاظه هم د خدای اوامرو ته پوره تسلیم دي. نه د الهي آیتونو په حقانیت کې شک کوي، او نه د خپلو هوسونو او سرکشو نفساني خواهشاتو منونکي دي. دغه کسانو ته د خدای له لورې زیری ورکول کیږي چې په قیامت کې به در باندې هیڅ ویره نه وي او د تیر وخت په حق لبه غم او د راتلونکي اندېښنه به نه لري. څومره شایسته پیغام دی لا خدای بې واسطې پیغام چې د انسان له زړه د تیر غم او د راتلونکي اندېښنه لا خدایه بې واسطې پیغام چې د انسان له زړه د تیر غم او د راتلونکي اندېښنه توږي. هو کوم انسان چې همیشه او تل د خپلې دندې د ترسره کولو په لټه کې وي که نتیجه ته و هم نه رسیږي د ماتې او خفګان احساس نه کوي او په ویرې او اضطراب نه اخته کیږي او د پاک او مهربان خدای مهربانۍ ته هیله من وي او ځان هغه ته سپاري.
درنو او محترم اوریدونکو له دغو آیتونو دوو درسونو ته ستاسو پام را اړوو. اول، واقعي آرامښت ته د رسېدلو او د قیامت په بوږنوونکو پیښو کې له ویرې او اضطرابه د بیمه کیدلو لاره د خدای بندګي او د هغه په وړاندې تسلیمېدل دي. دویم، ایمان په یوازې سر کافی نه دی، عمل هم ضروری دی او باید د خدای امر ته تسلیم واوسو.
قدر منو اوریدونکو، د روژې د مبارکې میاشتې ستاسو د عبادتونو او اطاعتونو د قبلې دا په هیله له خدای تعالی له درگاه څخه غواړو چې انشاءالله تعالی موږ ته هم واقعي آرامښت ور په برخه کړي او په همدې دعا سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای پامان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی
د قدس نړیواله ورځ. ګلونه اوریدونکو سلامونه. د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه له فلسطین او بیت المقدس سره د پیوستون لپاره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ارواښاد امام خمینی لخوا د قدس نړیواله ورځ نومول سوې ده. سږ کال هم روانو شرایطو ته په پام سره د قدس ورځ لمانځل له څو چنده اهمیته برخمن دی. په دې اړه مو یوه وینا برابره کړې چې زه الیاس خرابیدی تاسو ته وړاندې کوم. ایزانو د قدس د نړیوالې ورځې په نومولو کې د اسلامي ایران سیاست د فلسطین له مظلوم ولس د سیمې له ثبات او امنیت ملاتړ او د امریکا او سیونیست رژیم د یو اړخیزه او درز اچونکو اقداماتو غندل دی. د اسلام انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په هغه پیژندنې سره چې په سیمه کې یې د امریکا له هدفونو او اسرائیلو ماهیت درلوده د جمعې د مبارکې ورځې وروستۍ جمعه د قدس ورځ ونوموله. د قدس نړیواله ورځ د حضرت امام خمینی یو هوښیار او په موقع نوښت دی چې هماغه راز یې د قدس او فلسطین موضوع د نړیوالو په ذهنونو کې ژوندۍ ساتلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ارواښاد بنسټګر د قدس د نړیوالې ورځې په نومولو سره د فلسطین موضوع او ایډیا د اسلامي نړۍ یوه لومړنۍ موضوع وبلله. سو د سیهونیست نیواکر رژیم په وړاندې د فلسطیني ولس ټول روا حقوق پوره سي. د قدس برخلیک نن په یو حساس تاریخي پړاو کې راغلی دی. د اسلامي انقلاب معظم لار شود حضرت آیت الله خامنه‌ای د فلسطین قضیه او په یمن د آسیا په لویدیځ افریقا په شمال کې په اسلامي نړۍ کې موجود مصیبتونه د ګډ دشمن په وړاندې په اتحاد او لشخړې د ډکولو اصل ته د نه پایبندۍ له امله بللي او په دې زمینه کې جوته کړې ده. نن د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر مصیبت د فلسطین قضیه ده چې و ملت یې له خپل کور او ټاټوب کډوال کړي دي. د قدس د نړیوالې ورځې په نومولو کې د اسلامي ایران سیاست د فلسطین له مظلوم ملت د سیمې له ثبات او امنیت ملاتړ او د امریکا او سینیس رژیم د یو اړخیزو او درزه چونکو اقداماتو غندل دی. حضرت امام خمینی د جل سوات 15 لمریز کال د زمری د میاشتې په 14 نیټه په لبنان کې د سیونیس نیواکر رژیم د بې رحمه جنایتونو د نوې مرحلې له پیلېدو سره په یو وخت په یو پیغام کې د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه د قدس د نړیوالې ورځې په عنوان سره وټاکله. د هغه پیغام په یو برخې کې راغلی دی: زه د نړۍ له درستو مسلمانانو او اسلامي حکومتونو غواړم چې د سیونیست غاصب رژیم او د هغوی د ملاتړو د لاسوبهنو د لنډولو لپاره دی سره یو سي. زه د نړۍ له ټولو مسلمانانو او اسلامي حکومتونو غواړم چې د سیونیست غاصب رژیم او د هغوی د ملاتړو د لاسونو د لنډولو لپاره دی سره یو شي، او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته بلنه ورکوم د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعې ورځ دی د قطر په توګه وپیژني، او د فلسطین د ولس د برخلیک ټاکونکي هم کېدلی سي. د قدس ورځې په عنوان سره وټاکي او په مختلفو دستورو کې د فلسطین د خلکو د قانوني حقوقو څخه په ملاتړ کې دي د مسلمانانو نړیوال پیوستون اعلان کړي. عزیزان، حضرت امام خمینی په ځلونو په خپلو ویناو او پیغامونو کې د قدس د نړیوالې ورځې اهمیت بیان کړی دی. هغه حضرت په یو ځای کې فرمایي: د قدس ورځ یوه نړیواله ورځ ده، داسې کومه ورځ نه ده چې یوازې قدس ته بېله شوې وي. له مستکبران سره د مستضعفینو د مبارزې ورځ ده، د هغو ملتونو د مقابلې ورځ ده چې د امریکا او یا د غیر امریکا د ظلمونو تر فشار لاندې دی او د زبر ځواکونو په مقابل کې دی. د قدس ورځ د اسلام ورځ ده. د قدس ورځ هغه ورځ ده چې اسلام باید احیا کړو او اسلامي قانون په اسلامي هیوادونو کې اجرا وساتو. قدس ورځ هغه ورځ ده چې باید ټولو زبر ځواکونو ته خبرداری ورکړو چې اسلام به نور ستاسو د خبیثو عملونو له امله ستاسو تر سلطې لاندې نه لاندې کیږي. د قدس ورځ د اسلام د حیات ورځ ده. د حضرت امام خمینی پیغام او لیتوګی شی د قدس او فلسطین موضوع د ځینو عربو هیوادونو موضوع نه ده، بلکې د اسلامي نړۍ لومړنۍ موضوع ده، او اسلامي نړۍ باید د دې حیاتي موضوع په وړاندې متحد او ژغمل سي. د قدس نړیواله ورځ د سینست تو جنایتکار او غاصبانو په وړاندې د فلسطین د ملت مظلومیت نړیوال کړ، او وسته حضرت امام خمینی د نوښت لامل لویدیځ آسیا رانیولې تر امریکې لوی وچی او تر توري وچی پرې د ځمکې د کورې په ګوټ ګوټ کې د قدس او فلسطین له مظلومیته د ملاتړ چیغې پورته کیږي. Thank you. ایزانو د فلسطین موضوع ته په پام کې د حضرت امام خمینی غوره رول بیلابیلو متفکرانو او ولسونو ډیر وستایه، او نن سبا د امام خمینی نامه د فلسطین له موضوع سره یو ځای اخیستل کیږي. هر څوک هر چرته چې وي د فلسطین مسلې ته مخه کوي، نو په ژبه به یې د قدس او فلسطین د موضوع په ژوندي ساتلو کې د حضرت امام خمینی د ارزښمنو هلو ځلو نامه هم اخیستل کیږي. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د بدلونونو ته په پام لا زیات شوی، او د نړۍ درست خلک او ملتونه د حضرت امام خمینی د تل پاتې لیتوګو په سیوري کې د ایران په هلو ځلو سره په فلسطیني ټاټوبو کې روانو ډیرو زیاتو بدلونونو ته متوجه سول، او پوه سول چې د فلسطین د مظلوم ملت په حق کې څومره ستر ظلم سوی دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای هم په دې باره کې جوتوي: اسلامي انقلاب په زړه ورتیا سره له مظلومانو او مستضعفانو دفاع کړې ده. دغه ځوان مردی او انقلابي مروت، دغه صداقت، صراحت او اقتدار، دغه د نړۍ او سیمې د مظلومانو په څنګ کې درېدا د ایران او ایراني د سر لوړیتوب نشه ده، او تل دی همداسې وي. د امریکا په مشرۍ نړیوال استکبار د ستراتیژۍ په تدوین د نیو منځني ختیځ د طرحي او نیابتي جنګونو سره په لټه کې دي د مذهب، قومیت، ملیت د اختلافات د رامنځته کولو او قومي او مذهبي شخړو په اساس د اسلامي هیوادونو د کمزوري کولو او ویشلو په طرحي سره خپل سپیره هدفونه پلي کړي، تر څو په اسلامي نړۍ او لویدیځې آسیا خپله ناروا سلطه وساتي. په دې لړ کې امریکا په یو اړخیزه سیاستونو، لاسوهنو او له تیریګر سیونیست رژیم په ملاتړ سره د فلسطین د مظلوم ولس د حقوقو د چخنې کېدا سبب سوی دی. د امریکا ولسمشرانو په بیلابیلو رودو هڅه کړې ده د اسرائیلو د مخالفانو او سیالانو د قدرت خنډ سي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د دغه حقیقت په بیانولو کې په سیمه کې د امریکا او اسرائیلو د هدفونو د پرمختګ لپاره د مستکبرانو هڅې ته په اشاره سره د درمل لار درېدا او زړور مقاومت بللی، او ټینګار کوي ملت، عناصر او فلسطینی ادارې باید په سرشندونکي جهاد سره په امریکا او سیونیستي دشمن ډګر تنگ کړي، او درست اسلامي نړۍ هم له دغه شجاعانه مقاومت ملاتړ او ملګرتیا وکړي. د رهبرۍ سر مقام همداراز ټینګار کړی: باوري یو چې وسلوال فلسطیني سازمانونه به ودرېږي او مقاومت ته به دوام ورکړي، او د ایران اسلامي جمهوریت هم له فلسطیني ډلو ملاتړ خپل دنده بولي. په دې اساس په هر ډول او هر څومره چې وکولای سي له هغو ملاتړ کوي، او دا ملګرتیا او ملاتړ د ایران د ملت او اسلامي نظام غوښتنه ده. د ټولو حقیقتونو ته په پام سره د ایران اسلامي جمهوریت باوري دی چې د فلسطین مسأله نن د نړۍ د سیاسي مسلو په سر کې ده، او درست ژمن دی چې د فلسطین د ملت د آزادۍ او ژغورنې لپاره هڅه او مجاهدت وکړي. که څه هم کال به د روژې په وروستۍ جمعه د نړۍ او په تېره بیا د اسلامي هیوادونو خلکو په مختلفو لاریونونو سره د بیت المقدس یا قدس ورځ لمانځله، او له فلسطینیانو به یې خپل ملاتړ په ډاګه کاوه، خو دا دوه کاله کېږي چې د کرونا د شرایطو له امله دغه ورځ په بل ډول لمانځل کېږي، او خلک په مختلفو بیانیو، ویناو او د سوشل میډیا او لاری یا په ګاډو کې په لاریون سره دغه ورځ لمانځي. سږ کال به هم د تیر کال په شان کرونا له امله له رامنځته شویو شرایطو سره سره د قدس نړیواله ورځ د تمهیداتو په غوره کولو سره د اسلامي ویښتیا او د امریکا او اسرایلو او په سیمه کې د سیونیزم د ملاتړو په رسوایۍ بدله سي. او په درسته نړۍ کې به خلک له فلسطین او بیت المقدس سره خپل پیوستلان کړي. ایزانو د دې پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته ورسید. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارو.
قدسكم قدسنا، دمكم دمنا، أبناؤكم أبناؤنا، وإننا على موعد مع الصبح. أليس
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مو سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.